د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خرغلست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری له الجزیره ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې هواد د پاکستاني طالبانو له خوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی وای هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو هر راز جبري کار پای ته ورسوي. د دبلیو اف پی د افغانستان څنګه د خبره د جون په 12مه د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت کړي. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیونه ښودلی. د بشري حقونو فعالان د هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دا شمیر ښایي زیات شوی وي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 2500 ډیر نور افغانان بندیان په هرات ولایت کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادي رادیو ته تایید کړ چې پرون نږدې سلطنه افغان زندانیان افغانستان لوري ته وسپارل شول.
د ایران حکومت تقریبا 30 زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړل. د نیمروز د لارې څخه ان شاء الله د چهارشنبه پر بیا تقریبا 2500 کسان پر اسلام کلات کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلی.
تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د کابل اندېښمن دی چې روسیا د روانې جولای میاشتې په 18مه د اوکراین له تور سمندرګي څخه د غلې او کیمیاوي سرې د صادراتو له تړون څخه وځي. مسکو ګواښ کړی چې که د روسیې د غلې او سرې د حاصلاتو پر وړاندې خنډونه له منځه ولاړ نه شي نو له دې تړون څخه چې تیر کال د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین او روسیې ترمنځ لاسلیک شو وځي. ګوتریش نن خبریالانو ته وویل د اندېښنې ترڅنګ سخت هڅې روانې دي څو دا یقیني شي چې د تور سمندرګي له لارې د روسیې او اوکراین د غلې دانې او سرې د حاصلاتو تړون پر ځای پاتې شي. ایتالوي رسنیو د ایتالیا د پخواني صدراعظم سلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه نن د 80 کلونو په عمر مړ شو. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولیو په ترڅ کې سبا د غبرګولی په درويشتمه خپل دوهمه سیالي له ایران سره ترسره کوي. په دې لوبلړۍ کې افغانستان خپل لومړی لوب 1-0 پر وړاندې کوربه قرغیزستان ته وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې له ایران سره لوبه سبا د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې دي او نور خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې پاکستان تور لګولې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو حمله زور اخیستی. د هیواد په مرکزی ختیزو او شمال ختیزو سیمو کې د سختو وریاو سیلابونو او د تالندیا او برېښنا اټکل کیږي.
زمونږ په سیمه کې سیلابونه زما په شمول ډیر خلکو ته زیانونه اړولې دي. زمونږ د سیمې خلک چې دي اکثره اقتصاد په همدې کروندو ولاړ دی نو د زیاتره خلکو دغه کروندې له منځه تللې دي.
په هلمند کې د کوکنارو پر ځای د ینج کرکیله په پراخېدو ده.
لاس جریب پتاریا کو سر از مجب جریب انجنو برابر چې زموږ د شرکت څخه د دې تخم او نال توزیع سوی دی. زما فکر تر 2000 جریب اضافه کیږي.
په پلازمینه کابل کې د برېښنا د لوړو بلونو څخه شکایتونه
زموږ کې چې مونږه بلونه براته 300 یا 400 اوس مهال 1000 پیر غړي دي اوس مونږ خپل غریب کارو څنګه چالو کو
په ورسته برخه کې په 25 دقیقې او نیز بس کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور شربو چې د طالبانو پر حکومت تولې انتقادونه کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او قاب پایکار د ټکنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې وخت د طالبانو لرسي دورسته په پاکستان کې تروریستي حمله زیاتې شوې دي. بلاول بوټو زرداری الجزیره ټلویزیون تویلی هواده د پاکستانی طالبانو لخوا ل امنیتی ګواخ سره مخامخ دی او د طالبانو پر حکومت غا کړی چې د دې ډلې پر ضد پرې کنده اقدام وکړي. د موضوع نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وای هواد کې ورستیو کې نامنی ډیرا او ترهګریز پیخي ازیات شوی چې د پرا پر ټي ټي پی اچوي هغه ډله چې د دله قوله د افغانستان لخوري ګټه خلی او په پاکستان کې بریدونه کوي. بلاول بوټو له الجزیره ټلویزیون سره خپل نوې مرکه کې وویل پاکستان د پاکستانی طالبانو تحریک امنیتی او ترهګریز ګواښ سره مخ ته او لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوی په پاکستان کې بیا لا بیل حمله شوی دي. هغه له طالبان وغوښتل چې پریږدي دي د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد وکارول شي.
د کابل له سکوت وروسته موږ په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د ډیرېدو شاهدان یو. موږ د افغانستان له چارواکو سره په فعاله توګه اړیکه کیو او ترې غواړو چې د دې ډلو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. زه په پاکستان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کوربه وم. تر خوې موږ د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه درلوده. د دې غونډو مهم پیغام د ترهګرو ډلو پر وړاندې د ځانګړو اقداماتو اړتیا و.
د طالبانو حکومت له وایانتو یانه مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د نویو سرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. اگر ډیر کله ویلی دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه وګواخل شي. لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي ډیر کله پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت خبره کوي خو تر اوسه یې د خپلو سرګندونو ته اثبات لپاره کره اسناد نه دي وړاندې کړي. تیرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غوردو څنګه ته ویلی وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلی چې لډي ورن کرخي با پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نورې سیمو ته ولیکتوي. مګر د نوموړي تر دې سرګندونو وروسته د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې ډیورن کرخي تر سیر ممشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه وویلي چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته ولیږدول شي خو دا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او د جنجالونو د مخنیوي لپاره کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر کال دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې پاکستانی طالبان هر ډول امکانات لري او شمیر یې نږدې 15000 تنو ته رسیږي خو د طالبانو حکومت یې څرګندونې رد کړې. پاکستان له دې ټولو اندېښنو او جنجالونو سره سره د طالبانو حکومت سره تعامل یې اړتیا بولي او له نړیوالې ټولنې هم ورته هیله لري. خلال جزیره ټلویزیون سره مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو د افغانانو په څنګه ډول د جنونو او خوځو د حقونو د رعایت غوښتنه هم وکړه. هغه وویل
د افغانستان په تړاو د پاکستان او نړیوالې ټولنې دریزی او دی مختل د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي چې د خزو د حقونو او د جنونو د زده کړو په تړاو له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
د افغانانو په څنګه ډول د جنونو او خزو د حقونو خوندیتوب تر هغه وروسته سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې نه منلو یې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ترنګلې او د طالبانو اوسنی رژیم له عدم مشروعیت سره مخ کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په مرکزی، ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او د تالندې او برېښنا د احتمال خبر ورکوي. د پداسیال کې د چلې تیرو دوه ورځو راهیسې په نورستان، لوګر، بدخشان، کونړ او پنجشیر ولایتونو کې سیلابونه او سخت بارانونه شوي او د دې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه هم اړولې دي.
د لوګر ولایت مرکز اړوند ساحو کې چې کوم سیلابونه راوتلي، متاسفانه چې د خلکو زیاتې ځمکې لمنځه وړې دي. په دغه ساحو خلک چې دي اکثره دوی کروندګر دي، نو د دوی کروندې لمنځه وړې دي، زیاتره کورونه لمنځه تللې دي.
نعمت الله د لوګر ولایت پل علام ولسوالۍ د بابوس کلی اوسیدونکی دی چې د وروستیو سیلابونو له امله ورته مالي زیان اوښتی دی. دا ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ټول کروندې ویجاړې کړي دي.
متاسفانه زموږ په سیمه کې سیلابونه زما په شمول ډېر خلکو ته زیانونه اړولي دي، او دغه زموږ د سیمې خلک چې دي اکثره اقتصاد په همدې کروندو ولاړ دی، او زیاتره خلک کرکیله کوي، نو د زیاتره خلکو دغه کروندې لمنځه تللې دي. خو تر اوسه دقیق معلومات نشته چې زموږ خلکو څومره مالی زیان لیدلی دی.
نعمت الله زیاتوي چې له سیلابونو وروسته په کلي کې زیانمن کسان سروې هم شول، خو لا هیڅ مرسته لاسته نه ده راوړې. د نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي نصرالله جلال ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه او سختو بارونه د ډیرو خلکو کورونه نړولي، او دوی لا زیات اورښتونه او سیلابونه ته اندېښمن دي.
بارونونه خو ډېر زیات شوي دي، سیلابونه هم ورسره دي. خاص کر د منډول ولسوالۍ او دواب ولسوالۍ کې ډېر زیات سیلابونه راوتلي دي. شاوخوا د سیند ته چې کومه کلي دي، اکدم د لسپیکرونو باندې اعلانونه شوي دي چې خلک چې دی زارونه خوندي کې، او اوبو سیلابونه ډېر زیات را روان دي. چې خدای ناخواسته کوم ځایونو کې ورانېونه کې او کورونه یا خلک یا مالونه ونیسي.
د نورستان یو بل اوسیدونکی صاحبداد همدرد ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د نورستان د مندول ولسوالۍ روغتیایي مرکز سخت زیانمن کړی دی.
بعضې درو کې لکه پشاګر او شام همداسې ملل مشپه، په دې درو کې هم لږ لږ تخریبات شته ده. خو منډول ولسوالۍ د کوراج په نام باندې صحي روغتیایي مرکز و، څنګ ته دوکانونه، دو شخصي موټر او یو رینجر دا اوبه وړي دي سیلابونو کې. دا د کلینیک ته ډیر زیات زیان رسېدلی دی.
خو د طالبان حکومت پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د دوی د لومړنیو راپورونو له مخې د وروستیو سیلابونو او تانده برېښنا له امله په کونړ، بدخشان، پنجشیر او نورستان کې یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. هغه لیکلي چې د کرنیزو ځمکو او باغونو ځینې حاصلات له منځه تللي، او د ځینو لارو پلونو او پلچکونه هم زیانمن شوي دي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت لپاره د طالبان حکومت اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي په دغه ولایت کې وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ولسوالۍ های کوفاب، نسای، شغنان، شکای و ولسوالۍ
کوفاب، نسای، شغنان، شکای او زیباک ولسوالۍ ته له بده مرغه ډیر مالی زیانونه اړولي دي. درې تنه هیوادوال مو ټپیان شوي. په نسای، شکای او شغنان ولسوالۍ کې لسکونه څاروي له منځه تللي، او سلګونه څاروي په کوفاب ولسوالۍ کې له منځه تللي دي. د برېښنا د څو کوچنیو بندونو په ګډون ډیری کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي. هغه مواصلاتي لارې چې خلق او موټر ترې تریدل د کوفا په ولسوالۍ کې سوځیدلې وسیل وړي.
په تاسې حال کې چې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړی دی. د یاد وزارت ویان محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
نن او سبا د افغانستان په مرکزی ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د سیلابونو او تالنده برېښنا سره د نسبتا سختو اورښتونو وړاندوینه شوې ده.
د طالبانو حکومت پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سیلابونو او زلزلو له امله 90 کسان مړه او 115 نور ټپیان شوي دي.
سموګه غاګل ازادي راډیو اوري. ایرنا خبری اژانس د ایرانی چارواکو له قول خبر ورکړی چې 0000 افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو د هیواد ته دننه شوي وو، دوی نیولې دي او بیرته افغانستان ته ستنه کړې دي. د ایران د دولتي رسنۍ د خراسان رضوی د سرحدي ولایت د قومندان مجید شجاعي له قوله خبر ورکړی چې د کډوال د دوه غارون په پوله طالبانو ته سپارل شوی دي. د ازادي راډیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
له ایران راوستل شوی یو افغان کډوال چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل مده وړاندې په غیر قانوني لارو د هیواد تتللی او خیاطي یې کوله، خو 15 ورځې وړاندې کله چې کار ته پر لارو ایرانی پولیس ونیوه او افغانستان ته یې راستون کړ.
زه حیات یم، غوښتل مې کار ته لاړ شم خو هلته یې ونیولم. یو څو ورځې زابل او زایدان کې پاتې کړم او بیا یې افغانستان ته راولېږلم.
پیران کې اوبل افغان کډوال علي پناهی چې هلته کاریګر دی وایي ویریږي چې پولیس یې ونه نیسي. هغه ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې کار نشته او مجبور شو چې ایران ته ولاړ شي.
تو کله کیږي چې قاچاقي ایران ته راغلیم. د ایران وضعیت هم خراب شوی. اندېښمن یم چې ومې نه باسي. کار مې له لاسه ځي. افغانستان کې هم کار نشته. څه به کوم؟
له دې وړاندې په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د بیلابیلو ستونزو یادونه کړې وه. دا اندېښنو شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې ایران خبري اژانس د ایراني چارواکو له قول لیکلي تیرو دوه اونیو کې له دې هېواده 13,930 افغان کډوال وستل شوي دي. د خراسان رضوی ولایت امنیه قومندان مجید شجاعی پرون خبریالانو ته ویلي دا کډوال په غیر قانوني توګه ایران کې اوسېدل او د دوغارون په پوله طالبانو ته سپارل شوې دي. هخوا د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم په خپل ټویټر باندې لیکلي د تیرې پنځشنبه په ورځ 2,430 او د شنبه په ورځ بیا 2,530 تنه له ایران افغانستان ته ستانه شوې دي. د وزارت په اسلام قلعه کې د طالبانو د سرحدي امیر له قوله لیکلي لو د یو شمیر کډوال د مرستو اخیستو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته پیژندل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی په زور له ایران د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په ورته وخت کې یو شمیر نور افغانان چې په زور له ایران راوستل شوي وایي هڅه کوي بیا د هیواد ته ولاړ شي. لو دوی یو تن منظور ازادي راډیو ته پیغام کلیکلي یو نیم کال وړاندې خپل دوه ورونو سره له ایران راوستل شو. خو څو میاشتې وړاندې ورونه په غیر قانوني توګه بیرته ایران ته ولاړ. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2021 او 2022 کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي چې له 2.7 سلنه ایران ته تللي دي. بل لور ته بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ اټکل کړی چې په 2022 کال کې 415,000 افغانان له ایرانه راوستل شوي دي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
سموږ کاګله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو ویل دي چې متحد ایالات غوړي بیرته لدې ادارې سره یو ځای شي. متحد ایالاتونو په دې اداره کې خپل غړیتوب په 2011 میلادي کال کې د هغو اختلافاتو په پایله کې چې په دې اداره کې د فلسطین د غړیتوب پر سر راپورته شوی وو ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو دا اداره هیله مند ده چې د متحد ایالاتونو په ورستنېدو سره به بودیجه لا پیاوړی شي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې بیرته له دې ادارې سره یو ځای شي او د څو کلونو د خپلې ونډې پیسې بچې څخه باندې 600 میلیون ډالر کې ورکړي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې متحده ایالاتونو په یونسکو کې خپل غړیتوب په 2011 میلادي کال کې ورسره له هغه وزنډو چې په دغه اداره کې د فلسطین له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړ. امریکایي چارواکو ویلي یونسکو ته د بیرته ستنېدو پریکړې هو اندېښنو ته په پام کړی چې ګواکې چین په دې اداره کې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې د متحدو ایالاتونو تشه ډکه کړې ده. په تیره هغه چې دا اداره په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت او د ټکنالوژۍ د زده کړې د نورمونو د جوړولو په برخه کې مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت او سرچینو د برخې مرستیال ریچارډ ورما تیره اونۍ د یونسکو عمومي منشي ادري ازولي ته یو لیک استولی او له دې ادارې سره د بیرته یو ځای کېدو پلان ورته په رسمي توګه بیان کړی دی. د یونسکو یو ډیپلوماټ ویلي چې میرمن ازولي د متحدو ایالاتونو د پریکړې په اړه د دوشنبه د ورځې په ځانګړي غونډه کې د یونسکو د غړو هیوادونو استازو ته خبر ورکړ. له یونسکو سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په اړه به چې هغه مهال د دې ادارې ستر تمویلونکی و راتلونکي میاشت د 193 هیوادونو استازي رایه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ورسره له غیلې یونسکو سره مالی مرستې ودرولې چې د ادارې په 2011 میلادي کال کې د رایو په نتیجه کې فلسطین خپل رسمي غړی ومانه. دواړو هیوادونو په 2013 میلادي کال کې د رایو ورکولو حق له لاسه ورکړ. په 2011 میلادي کال کې د امریکا د وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پریکړه وکړه چې کال وروسته بل دې ادارې څخه په بشپړ توګه ووزي. د ترامپ ادارې په دې اداره کې د اسرائیل ضد تعصبونه او مدیریتي ستونزې د خپلې پریکړې د لامل په توګه یادې کړې وې. د یونسکو عملیاتي بودیجه چې په کال کې 540 میلیون ډالر ده مخکې متحدو ایالاتونو 22% تامینوله. یو ډیپلوماټ هیله څرګنده کړې چې یونسکو ته د متحدو ایالاتونو بیرته ستنېدل به د دې ادارې د وړتیا پر زیاتوالي سربیره د مصنوعي ذهانت د تنظیم د چارو او هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د پروګرامونو لپاره پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د یادونه ورلد چې امریکا په 1990 میلادي کال کې د پخوانی ولسمشر رونالد ریګن په واکمنۍ کې هم له دې ادارې څخه وتلې و او ادعا کړې و چې دا اداره فاسده او د شوروي د ګټو د خوندي کولو لپاره کار کوي. متحده ایالات په 2003 میلادي کال کې بیرته له دې ادارې سره یو ځای شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموک راغله ازادي رادیو اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې برېښنا شرکت د برېښنا بای څو ځلې زیاتې کړې دي. دوی وایي د برېښنا بلونه چې پخوا به له 500 تر 800 افغانیو پورې محاسبه کېدل اوس له 800 تر 1000 افغانیو پورې لوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویاند وایي هغه پیرودونکي چې د برېښنا د بلونو د بای د لوړوالي په اړه شکونه لري د خپلو بلونو او میټرونو له عکسونو سره یو ځای د برېښنا مرکزي دفتر ته مراجعه وکړي څو شکایتونه وڅېړل شي.
عبدالحمید په کابل کې ژوند کوي، دکاندار دی. په خبرې لګړو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. اوس هم په یو کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت د دوی د برېښنا په بلونه لګښت ډېر لیکلی دی او دوی د ورکولو توان نه لري.
دا دومره وخت موږ د برېښنا بل به نهایت 100 افغانۍ راغی، خو دا ځل مو د برېښنا بل 1500 راغلی. اضافي او بې ځایه مصرف هم نه لرو. موږ خپله یو مړ ډوډۍ ته اړ یو. موږ دا پیسې له کومه کړو؟ څنګه دا پیسې ورکړو؟ دا زموږ رتوانه ډېر لوړ دی.
عبدالولی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی او ورته شکایت لري. دای د برېښنا له شرکت غواړي چې د دوی شکایتونه واوري. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت عمله نه غواړي هویت او د برېښنا د بل مشخصات یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته خپل د برېښنا بلونه استولی دي. په دغو بلونو کې لیدل کېږي چې د 1401 لمریز کال په وروستۍ دوره کې د برېښنا بل 109 افغانۍ و، خو په 1402 کال کې په لومړۍ درې دورو کې د برېښنا ټول بل 1600 افغانیو څخه زیات دی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي هغه پیرودونکي چې د برېښنا د بلونو د بیې د لوړوالي په اړه شک لري د خپلو بلونو او میټرو له عکسونو سره د برېښنا مرکزي دفتر ته مراجعه وکړي چې شکایتونه یې وڅېړل شي. د یاد وزارت فیان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټولو هغه پیرودونکو ته چې دوی شک لري چې ګواکې د دوی د برېښنا بلونه زیات ورغلي دي، د هغوی څخه هیله کوو چې د خپل میټر عکس او د بل د راوړي برېښنا شرکت ته تر څو د دوی ستونزه د نږدې وڅېړل شي او تر دې مهاله چې کومې ستونزې زموږ سره شریک شوي دي یا په هغه کې داسې ادعا چې ګواکې میټر خوان به دوی ته بل اضافه لیکلی وي، پیسې به ډېرې لیکلی وي، داسې یو موضوع نه ده تر سترګو شوی.
د برېښنا شرکت د مقرراتو له مخې کې پیرودونکي په خپل وخت د برېښنا بل ورنه کړي جریمه کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د برېښنا شرکت بیان ادعا کړې وه چې په کابل او ټولو زونونو کې 24 ساعته برېښنا جریان لري او دوی هڅه کوي چې په نورو ایتونه کې هم منظمه برېښنا وبېشي، خو عام خلکو دغه ادعا رد کړې و او ویلي و چې په ټولو سیمو کې برېښنا یو شان او منظمه نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي مفتش دفتر په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او هر کال 240 میلیونه ډالر دغه هیوادونو ته ورکول کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي. خو له هغه مخکې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو پر وړاندې د غبرګونونو په دوام د پرزیدلي جمهوریت نظام د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هیواد بهر فعالیت کوي د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغانانو نیول او له دې هیواد د هغوی د شړلو لړۍ ودروي. یو شمیر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په پاکستان کې نیول شوي او د پولیسو په بند کې دي د هغو د برخلیک له کبله اندېښمن دي. د بشري حقوقو فعالان هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه لري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډواله رویا شیرزای وای د ویزو د اعتبار نیټه ختم شوه او شپږ ورځې وړاندې د پاکستان پولیسو یې 14 کلن زوی د کور لمنځه ونیو او لزان سره یوړ. اغلی شیرزای چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان د راولپنډي محکمې مخته د خپل زوی مصطفی په تماوه ازادي رادیو ته ویل
دا د نن شپږم ورځ د چې اسلام آباد په عدالت زندان کې دی ورته مې وژړل او مو ویل چې زوی مې کم کای دی او تر اوسه قانوني عمر نه دی پوره کړی خو هغه خوشی نه کړ. له حالې خبره نه يم نن یې محاکمه ده زه د محکمې دروازې کې او هغه هم په زندان کې دی نه پوهیږم چې خوشی به کړی زندانی
او افغان میرمنی چې د محکمې مخې ته د خپلې میړه په تمه وه او یې نه غوښتل چې نوم یې په راپور کې خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل په داسې حال کې چې ویزه یې د تمدید په حال کې وه تیره اونۍ د ماښام 8 بجې پولیسي کور ته ورغلل او میړه یې ترېنه بوته.
پولیسو می دا شان میړه له کورونی و او لزان سره وی ور وس نو ډیره پریشان یم نه په هیګم چې سبا وشي آیا هغه به وشړي که سبا ور سره کوي وس نو دا د زاو درې واړه ماشومان می د محکمه مخکي ورته ولاړیو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي له پاکستان یې غوښتي چې د میشتو افغان کډوالو نیول او شړل ودروي. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل ناورین رامنځته کوي ځکه د اعلامیې په ټکو افغانستان ته په تلو سره د ډیری افغانانو ژوند له خطر سره مخ کیږي. په دې ورستیو کې ډیر داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال نیسي له دوی سره بد چلند کوي او له زندانی کولو وروسته افغانستان ته شړي. په پاکستان کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منازه کاکړ مخکې ازادي رادیو ته ویلو په داسې حال کې چې څو میاشتې مخکې پاکستان 2200 افغان زندانیان خوشي او افغانستان ته واستول خو په وروستیو 15 ورځو کې څه باندې 200 نور افغانان نیولي او زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو فعال مزلفه کاکړ د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو غوړي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته رسیدنه وکړي او له کډوالو منونکو هیوادونو هم غوړي چې د افغانانو د کډوالۍ کې سونه د ژر تر ژره وروستي او دوی د انتقال کړي.
بدبختانه وای محددی د دلته د وسیدل د پاره زمينه سازي کې اصلا مرستنه د تسوي توجه نه د صورت نیول سوي مها هیوادونو چې مثلا هغه په پاکستان باندې فشار امر ترسو دی افغان ماجرین و نه زیری زک چې بدبختانه افغان ماجرین په ډیر مختلفو نمونه باندې زیره ول کیږي د پولیس لخوا ازید کیږي نیول کیږي هغه کده ویزو مسله وو سې کونه وو سې اقتصادي که هر ډول مشکلات وو سې نیول کیږي.
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې حکمې دوهسته زیات شمیر افغانان په ځنګړی ډول د کډوالۍ ویزو غوښتونکو د سیمې هیوادونو ډیر پاکستان ته لاړل چې دا مهال ډیری دوی د خپلو کیسونو د ورستی کېدو او دریم هیواد ته د تلو په تمه دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزل سرک د انجه بول وصالی چې دګا ماخام باران څو ده سیلابونه راغلی دي د لنګری وړي دي او نورې واګیګانی وړي دي او هغه څه یوې بسته کې لګولې او نورې دوکانونه هم کټه کړې دي تاسو یو کوم جو مرسته کولای شئ چې ولستره یو
سلام علیکم دا ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوج مخنیوي وکړي. والسلام. په احترام، زما ژغ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته، السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. موږ د هلمند ولایت بغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیانسته، سړکار مې ډېر خراب دی.